درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د شزو دریم نړیوال کانفرنس چې زموږ شخ واوري نومیږي د دسمبر په 12 نیټه د اسپانیا په مادرید کې جوړیږي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپای ټولنې او د افغانستان د شزو د سازمان په همکاري ترتیبی شي. د کانفرنس هدف د افغان شزو او نجونو په وړاندې په روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو د رالویدلي وضعیت ارزول شول شوی دی. اټکل کیږي چې نړیوال مشران د بشري حقونو مدافعان او متخصصان به په دې غونډه کې ګډون وکړي څو د عدالت حساب ورکولو او د اغیزمنو عملي ګامونو لپاره یو روښانه کارنده نقشه جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزي سوداګرۍ د ځان مسؤل دی. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. هغه زیاته کړه د پولي د پرانستلو د ځنډ پر د افغان طالبانو په غاړه ده. همدارس د ټاپي او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ له امله اغیزمنې شوې دي. وروسته له دې چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په ځواب کې د اکتوبر په 12 د پاکستان د پوز پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل، پاکستان د تورخم او چمن په شمول د افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په وروستیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبعه د خلکو په قاچاق تورن کړ. د بریتانیا رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ عباد الله علیمی چې 25 کلن افغان دی او په دبلین کې اوسي. د نومبر په 19 وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرال سټیشن کې ونیول شو چې له دبلین څخه په ریلګاډي کې بلفاست ته سفر وکړ. هغه له 15 افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت د ادارې له لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. ادعا کیږي چې علیمی له یوې کورنۍ سره او همدارس له بل نارینه سره یو ځای سفر کاوه چې ټولو یې غوښتل په عمومي ترانسپورتي وسیلې یعنی ریلګاډي کې په غیر قانوني توګه بریتانیا ته داخل شي. یو افغان تبه پرون جمعه د بریتانیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې پر یوې 12 نجلۍ جنسي تیری کړی دی. احمد ملاخیل اقرار وکړ چې د جولای په میاشت کې د بریتانیا د انګلستان په مرکزی ښار د ننتن کې دا جرم کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ملاخیل تر دې وړاندې په دې اړه تور رد کړی خو پرون خپل ادعا بیرته واخیسته. ملاخیل محکمې ته له یوه بل کس سره چې محمد کبیر نومیږي او له ده سره د جرم په ترسره کولو کې مرسته کړې وه حاضر شو. محمد کبیر هم پخوا په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. او د مکسیکو د نوموتی انزورګری فریدا کالو یو انزور د شزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې کښلی و د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په یوه هنري لیلام کې په 45,000,000 پلورل شو. په دې انزور کې فریدا کالو ځان د یوې بسترې پر سر په پراته حالت کې انزور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګرانه پلورل شوی انزور دیګو او زو چې په 2021 کال کې په 4,900,000 پلورل شوی و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې مومنه. هیله لرم چی جور روغا و صحت من بوزی. زه حسنا کاریگر تاسی طول تشراغ لاستوائم ده بیالوژی مزمون درهیم لوسته. زموش دنن وزی موزو ده وجوی عملیه. اوام تولگی درهیم سپرکی دنو نسمی صفه سخطر اتویشتمی صفه پوری با زموش استاسی درس دوامو کلی. که څنګه چې مو په تیر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دا غشا د پلازمایي غشا یا سل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړې غشا نیمه قابل نفوذ ده، یعنې د موادو د تیرېدو او راتیرېدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په اسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په اسانۍ نسي کولی چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربون ډای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولی سي خپل خواړه خپل آماده کړي. نو په دې څپرکي کې به موږ پوسو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د ضیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. موږ وایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوذ یا دیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دوو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا دیفیوژن عملیه ترازو موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي ډېر وي، و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار نفوذ یا دیفیوژن عملیه څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ راواخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکې رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي، چې په پای کې ټولې اوبه یو رنگ اخلی. بل مثال یې دا هم ورکولی سو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربون دای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیه په واسطه چې کېږي ترسره کېږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تیرېدنه وایي. لکه څرنګه چې تاسی پوهیږی چې د اوبو کاربون دای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډیر کوچنی دی، ځکه نو په اسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي، مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړې دي، نو ځکه یې پاڼې ګونجې او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیه چې د اوسموسس عملیه وه هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي د یو نیمه قابل نفوذ پر دې له لارې د اوبو تیرېدو ته د اوزموسس عملیه ویل کیږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکات د یو نیمه قابل نفوذ پر دې له لارې کیږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي، مگر لکه چې نور مواد پکې کله چې نور مواد پکې حل سي د اوبو تراکم په هغه کې چې شي کیږي راکمیږي او لږیږي. کچیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پر دې په واسطه خالص او د بورې یو محلول، خالص اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چې کو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چې کوي حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغې غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چې کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي، او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا زیایي ترکیب عملیه وایي. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. اول موږ وایو چې زیایي ترکیب داسې هم کولای شو چې تعریف کړو چې زیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره شکیه تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او ګلوکوز یا شیره باندې تبدیلیږي، چې په دې طریقه نباتات هم لزان او هم د نورو لپاره ژوندي موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي، چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري، چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی، او بېل کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي، او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسو پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترڅو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي، لکه مثال ساقه ده، پانی ده، مجوینو چی دیره نباتات شین رنگ لری او پخاص دول دغه برخی. چی دغه ماده چی ده ده کلوروفیل پا نامه سره یادیجه. چی چیری موقعیت لری پا کلوروپلاست کی موقعیت لری. چی خپله کلوروفیل ده فوتوسنتیز لپاره دیر ضروری او اړین دی. او بیل کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. راځو سی وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي ټوله انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیې سرته ورسوي. نوموړي حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفوو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې زموږ د موضوع اخیرنی برخه لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ د پوښتنو برخه ده. نو موږ تاسې ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسې خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، آزموسیز عملیه کوم عملیه ده؟ او ستاسی اخیرنه او دریم سوال دی چې ولی فوتوسنتیز ته زیایی ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي اوسي. ستاسی د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولری. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو غلاست د اتم ټولګي و دریم لوست. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکې موضوعات رنیوه چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ازو پاته موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلی، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وو. چې هغه عبارت ولا زینی چې په کلمو کې د ژوندۍ موجوداتو د حیواناتو په کلمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، هغه جوړښت مو پیژندی چې د کیپسټ په نامه پروټینی پوښ په واسطه د دی ډی این ای او آر این ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستاتا چې د هغه لکه څنګه چې موږ باکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د باکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده، یعنی موږ وایو چې پروتستاتا چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکې ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوی چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې هم څو حجروي، یعنی په کالونی ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې ده هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چی دی د دوی دوارو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مگر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مگر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. راځو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګې لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي هغه د سایتوپلازمي خپله چې دي جوړښت دی سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شې راوځي، د هرې برخې څخه تار مانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي هغه د امیبا هستالوتیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر توانی پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي، او بل ډول چې دی د جارډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچني جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمیرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دا ورکولی شو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پیژنو چې ملاریا څه شی یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، راځو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې مالو یې په معنا د بدې او اوړیا یې د په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر 8-10 بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر 2-3 بعد سر 2-3 کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا 2-3 بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر نظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې 8-10 بعده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنې دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري، چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنې په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي. چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پلازیټونه، چې د دغه انافیل مؤنثه غوماشه د خوا یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي. کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دي ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي. چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي، دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا که چیرې ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچیچي، د هغه څخه دغه چې میټروزیټونه چې دي میروزیټونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیټونه باندې اوړي، او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي. دوی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري، چې دا خپله پروتستا په ډله کې شمېرل کیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو، یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دوی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو پر شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي، په هغه ځایونو کې څه کېږي؟ پیدا کېږي. ازو د الجی بنی وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري، چې ځینې یو حجروي ځینې څو حجروي دي، او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 60 متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي. چې دوی کوم ساحو کې چې اوسیږي، مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسیږي، اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکي سور رنګ